درنو اوریدونکو السلام علیکم د اسوري رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د چین سفیر وایي تر اوسه له کابل چین ته د جلغوزو لس الوتکې تللي دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت کرکټ څو مسابقه کوي، او د امریکا دفاع وزیر وایي د ایران له لوري د ترهګرۍ پر ملاتړ اندېښمن دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلی تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلی دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري، او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی. چین په سیمه کې د افغانستان د زلغوزو لوی پیرودونکی دی، او دوه کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 15 کلونو کې د 28,000 ټنه زلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل روزي وړاندې د زلغوزو لومړنۍ پیټه په کامیر الوتکه کې چین ته ولېشه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوی د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
د هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دي. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولی شي چې دلته د میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحه او د اصول مطابق
نو موري هم درازول ټاکل شوی و چې پرون د ایران یو الوتکه په دغه هوایي ډګر کې کښینی، خو په خبره په ایران کې د کومې ستونزې لکبل د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګر یوازې پوځي الوتنې کړي. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت وای په کابل کې په بیلابیلو نشو د روشتو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل چې د یوې ونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2,500 ډېر روشتي کسان راټول کړي، او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولې دي. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي هڅې روانې دي چې د روشتو کسانو د ژوند شیګنې ته مناسبې حل لارې پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب به د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې یو ورځنۍ یا 50 اووره او 50 شل اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل، او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. په یو ترافیکی پیښه کې د یو افغان ماشومې له وژل کېدو وروسته د اروپا د بشري حقوقو محکمې حکم ورکړ چې کرویشیا باید د هغې کورنۍ ته تاوان ورکړي. د 2018 په نومبر کې 16 کلن افغان ماشومه مدینه حسینی وروسته له دې چې د کرویشیا پولیسو د هغې کورنۍ ته له دې هېواده د وتلو امر وکړ، د شپې په تیاره کې ریل ګاډي ووهله. د اروپا محکمې اوس پریکړه کړې چې د مدینې د بشري حقونو سرغړونه شوي، او د کرویشیا حکومت باید د هغې کورنۍ ته 40,000 یورو غرامت ورکړي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستین پرون شنبه د منامې فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامې کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختون سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو له پولو ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو ته لمن وهي، او د ټولو سوله او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي هڅه کوي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونډه ادا کړي.
لوید آستن دغه راز وویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي، او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړ کړي. د ایران د امیر روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمای زیات وګړي د کووید 19 ناروغي پر ضد واکسین کړی دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو له کبله د مړینو شمیر هم په کمیدو دی. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوز او 2.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. او په یمن کې د ایران له ملاتړه برخمن حوثي یاغیان وایي په جده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون یې په دغه هیواد کې پر یو شمیر هدفونو بریدونه کړي دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې حوثیانو پرون شنبه وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي دي. سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دفاع رادارونه په جنوب کې 3 بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې بیشتې دي. د سعودي عربستان د تیرو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړی دی چې دغو حملو ته به ډیر ژر ځواب وویل شي. متحده عربی اماراتو لڅو میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست. طالبان وایي ډیر ژر به د جرمنی، ایتالیا او ترکیه په ګډون یو شمیر نور هیوادونه هم په کابل کې سفارتونه پرانیزي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان د طالبانو په ژبنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربی اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري باید لا غښتلې او پیاوړي شي. بلورته د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د ماليزیا برنما خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنځشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستی دي. تیره اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم په کې فعاله وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي اساسولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده. هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او هغه پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونه موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، د نورو هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغوی لپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي. تر هغه حده پورې چې ممکن وي او یې ډیپلوماتیک او ایجابي ټول سره هم ویل سي د سکارو کې هم همکاري او همانګي او سره طرفه ته جوړ شوی ده.
د مجاهد په خبره دوی بزینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماټان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به پخوانی هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماټیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخوانی حکومت ډیپلوماټان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. د ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزی ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعاتي زپلي او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنۍ ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د خزو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ځان ژمن بولی او وایي دوی په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې هم عملیات پیل کړي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221212641.
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نیشنل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی، د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توشي. نیشنل هیرالډ ورځپاڼه وایي که دغه منار ته توجه ونشي ژر به ونړېږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې د دغه منار د نړېدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یوه افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړېدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وای شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وی. جام منار 800 کاله پخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونه خبري کړې دي. ښاغلی آستین د شنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده، د جو بایدن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتکا لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه وویستل، د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم 15 میاشتې پخوا مشتبا مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو ترجمانی کوله وایي هر ځل چې به ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به له دې بیرې چې طالبان به پرې حمله وکوي لړزېده. دی پخپله له یوې حملې روغ وتلی خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګېدلې وې. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبې سره ډېره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبې زیږن ځای دی. بهاور له دو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه بریتانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول بریتانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده.
د سندرو
میلمانه